که در بحث با ما شرکت کردن و برنامه ما در اینجا هم به پایان میرسه. شب و روزتان خوش.
سلامونه وقت مبخیر. تاسې ازادي رادیو اوریدونکي هستی. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب ته لاړ شو، خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ برنډ یو ځل بیا په افغانستان کې د غوښتنې لپاره چې د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت بللی اندېښنه ښودلې. ښاغلي برنډ په نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوال قانونو ته د درناوي د دوا د اداو پر خلاف عمل کړی او له بشري حقوقو بي شمیره سرغړونه کړې دي. د طالبان حکومت د بنټ د دې راپور په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې د تورن کړی و چې پروپاګاندا کې ویل همدې عمل افغانستان ته سفر څخه منع کړی دی. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د واکمنو طالبان لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګ مشر کارلوس پرون ویل چې په تخار ولایت کې پر تلویزیونونو فلم اخیستو او عکاسۍ د طالبان بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادې ملاتړ کوي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په روسیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د رونو خبرول غیر اسلامی عمل بولی. والسلام علیکم. په بلوچستان ایالت کې درغنیزه 415 کارکونکو وژل دي. یوه سیمه چارواکي نن خبر اعلان ته ویل چې دا په خدیران پولی ته نږدې د پنجګور باند په سیمه کې شوې ده. تر اوسه هیڅ یوه ډلې د دې بریټ پړان نه منلې. له طبيعي زیرمو شتمن بلوچستان لکلونرو را پدی خو د نامرې ډګر دی. په دې ایالت کې د بلوچستان د ازادي د پاوس په نوم بیلتل پانه ډله چې متحده ایالات نړیواله تروریستي ډله بولي د پاکستان حکومت پر ضد جګړه کوي. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پاوز څنګ د مشر په توګه غوره شو. دا ډله چې ایراني ملاتړ کوي پوځي او سیاسي څنګ لري او د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ډلې نن په بیان کې د قاسم د انتخاب خبر ورکړ. نعیم قاسم په 1999 کال کې د حزب الله د مرستیال مشر په توګه ټاکل شو. وکته اسرائیل په دې وروستیو کې پر حزب الله چې د لبنان د جنوبي سیمه اداره کوي ځپونکي گزارونه وکړه، خو ښکاري چې دا ډله تر اوسه خورا ډېر امکانات لري. د حزب الله مخکینی مشر سید حسن نصر الله نږدې یوه مشفق د اسرائیل په یو برید کې ووژل شو. د اسرائیل پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړ چې د اسرائیل په خوره کې د ملګرو ملتونو د ځنګړی څنګ پر فعالیت بندیز لګوي. اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. لومړی قانون د اسرائیل په قلمرو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړی څنګ فعالیت بندوي او دوم قانون له ملګرو ملتونو سره د اسرائیل ډیپلوماټیک اړیکې زیانمنوي. د دې قانون تطبیق خای په غزه کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر کار اغیز وکړي. دا قانون که څه هم سمدستي نه عملي کوي، خو له ملګرو ملتونو سره د اسرائیل پر اړیکو چې له پخوا راهیسې ترینګلی نور ناوړ اغیز کولای شي. د اسرائیل متحدانو لدې مخکې لدې کابل اندېښنه ښودلې چې له ملګرو ملتونو سره لانجه خای په غزه کې له فلسطینو سره د بشري مرستو چاره اغیزمنه کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شي. افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه د بنټ راپورټ ته خبرګونونه
بالکل حالت کې د شي پیچلې شي او مشکلات نورم کې
د شاوخوا درې سو افغانان چې غوښتل د سیستان او بلوچستان له لارې ایران ته ننوځي په دې اړه وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او د نورستان مرکز پرون سره د درې ولسوالیو نخلیدل
دا سرک د غربي نورستان او مرکز پرون د لپاره یو حیاتي حیثیت لري، مهم سرک ده.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. آزادۍ سره اوسئ.
تر دې شیبه
د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی وایي یو شمیر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. ریچارډ بنټ دا خبرې په هغه راپور کې کړي چې پرونه وخته خپور شو او د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکی وضعیت پکې بیان شوی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومان او لګکیو د بشری حقوقو خرابیدونکو وضعیت پاړه د خغلی بینټ په دغه تازه راپور کې چې پرون دوشنبه نا وخت خبر شوه د زینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونی او تیریو خبره هم شوه ده. د راپور پر بنسټ خغلی بینټ ته یوې زندانی شوې میرمنې ویلي، هغوی زه د پښتنو پر مهال ووهلم، زما سری په دیوال ووهه، یوې لمانه حجاب وغورځاوه او زما شرمګاه ته یې لاس راوړو. خو په راپور کې راغلي چې یو شمېر نورو زنداني میرمنو ورته ویلي، سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری هم نه دي شوي، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. خاغلی بینټ ویلي چې د خپل دې راپور موندنې بعد را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ریچارج بینټ د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د خاغلی بینټ په ورتلو بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې ریچارج بینټ د په خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګند دنده پر غاړه درلوده، په پروپاګند بوخت وو او یوه ډېره وړه مسله یې لویوله. خو یو شمېر مېرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې د بند موده تېره کړې، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو شکنجو سره مخ شوې. دوی که څه هم وایي جنسي نه دي ځورول شوي، خو ادعا کوي چې دغه ډول کیسې یې اورېدلې دي. روقیه اسایي چې څه موده مخکې د طالبانو له زندانه راخوشې شوې، ازادي راډیو ته وویل
در زندان های رژیم طالبان هیچ گونه حریم
دی طالبانو په زندانونو کې هیچ ډول خصوصي حریم نشته، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره. هغه څه چې ما د دوه ځل زندان پر مهال تجربه کړل، سپکاوی، تحقیر، غیر انساني سلوک، د اعتراف اخیستلو لپاره سختې روحي او جسمي شکنجې وې. خو ما له خپل ځانه د دفاع حق نه درلود، له کورنۍ سره د لیدلو او د وکیل حق مې نه درلود.
د ښځو د حقونو فعال او معترضه میرمن نرګس سادات چې دی هم د طالبانو زندان تجربه کړې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک
دوی بلا بل شکنجه را کولې، لکه برقی شاټونه، د خوب را خوشی کول، وهل ټکول، خوب ته نه پریښودل، داسې برق به یې راته سترګو ته اچوه چې ډېر تیز و. زه یې په داسې یوه خونه کې اچولې وم چې نمناک وه او ډېره ویرونکې، او آن اکسیجن پکې کم و.
د ښځو د حقونو د فعالانو وایي اوس مهال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه اوج ته رسېدلې. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په راپور کې هم راغلی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو د بشری حقوقو نړیوالو منشورونو ته د درنوي پاړه د طالبانو د لومړنۍ وېدا او برعکس جبر او د بشری حقوقو سرغړونې زیاتې شوې. ریچارج بینټ په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي توپیر بیلګه بللې، او په راپور کې راغلی چې دغه اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایدیالوژیک ماهیت په ښه توګه څرګندوي. په راپور کې راغلی چې د طالبانو د امر بالمعروف او منکر نوی قانون د ښځو نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاته کړې. نوموړي ویلي اوس مهال په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ژور خفګان، ویرې، ځانتوالي او آن د ځان وژنې پېښې لیدل شوي. د ریچارج بینټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او د ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونونو د بیا پرانستلو لږه یا هیڅ اراده نه لري. راپور کې دا هم ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې طالبان به لا وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو طالبانو په وار وار دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي بلال احمد فاطمي څخه وپوښته چې د ریچارډ بینټ وروستۍ ارزونې څنګه ارزوي.
زما په نظر باندې څنګه چې تاسو معلومه ده، زه خو د ریچارډ بینټ راپورونه ما پخوا هم رد کړي دي، اوس هم ردوم. دا سړی ذاتي نادونه هم لري او د یو مذهبي بغزو کې نه هم لري، ځکه دا یو یهود الاصل دی. او طالبانو هم همدا انتقاد پرې باندې دی، اوس چې ده باندې دا بندیز لګېدلی دی، د دا کینه نور هم زیاته شوې ده، او دی غواړي چې د اسلامي امارت په مقابل کې داسې د سخت دریزونی و شي چې دی وی چې د بشري حقوقو د سرغړونې څخه د مخنیوي لپاره یو مکانیزم نشتون طالبان سره ورکړی دي، او بل دا وی چې باید د حساب ورکونې لپاره یو دغه به جوړ شي. موږ د سره چې موږ په ریچارډ بنت انتقاد کوو، د معنا دا نه ده چې په افغانستان کې ستونزې وجود نه لري، کاملا ستونزې وجود لري، افراد نیول کیږي، بول کیږي، زورول کیږي، مګر هم د دې په راپور کې زیاده روی دیره زیاده ای ده. بعضی ده شان وی چه اغازم گتاسو ده خور ده اسلامی او ده دینی انانوی داخل سره ده زیاد تکر نخری او ده بدنامه اول لپار استعمالی گی، لکه فرزنده وی چه جنسی تیره شویده، در حال چه اکثر انده معلومه شویده چه جنسی تیره مسئله دا یو تهمت ده چې دوی وی. مګر هم که په نورو مسایلو کې د حقوق بشر مشکلات په افغانستان کې موجود دي او د هغه ته رسیدګي په کار ده، خو د هغه لپاره داسې یو استازی د ملګرو ملتونو نه په کار دی چې هغه بې طرفانه یو دغه وکړي، موقف ګیري
وکړي. د افغانستان د خلکو بشري وضعیت ته اشاره شوې ده، هغه وضعیت لږ څنګه چې په راپور کې راغلی دی په همدغه شکل باندې وضعیت د افغانستان د بشر په برخه کې دی که راپورونو ته په کتو ممکن زده ناقص راپور نوی؟
بلکل زدو ناقص دی. راپورونه هم دی طالبان هم دی خوانه، زدو ناقص دی هم دی ملگرو ملتون دی خوانه دی. طالبان اغا قایق چه دوی تا ضرر که اغا نشیویله و نیوی، او ملگرو ملتون اغا معلومات چه باید تلاس او لری نلری بیرون دی خوره نده، اغا افرادو نشه دی حکومت پا خلاف دی او جبهه مقاومت سره دی راری که لری دی اغوی نمعلومات اخلی چه دای او درست کار نده. دوی باید معلومات خپل چې دی د موثق زرایونه وخلی، په خپل به ذات د افغانستان نه وخلی، او په هغې په اساس باندې راپور جوړ کړي، بیا به هغه صحیح زه به یم تاییدوم، تاسو به یم تاییدی. دا چې دوی د دښمن د خولې نه راپور جوړ کړي، هغې حتی اوس په ځان هم نه شرمېږي، لګیا د تهمت وایي، خپل په اولاد خپل په ناموس باندې تهمت وایي، نو دا بیا درسته خبر نه ده. او دښمن په دې خوشحالیږي، کم دغه ریچارډ بنت دی یو یهودی دی، دا په دې خوشحالیږي چې څومره اسلام بدنام شي، زما استاد دین و انانات افغانستان بدنام شي. فلهذا دلته یو ځید د نقیز تناقضات موجود دي چې د دې د حل لپاره څه کالې مونږ فکر کوو چې د ریچارډ بنت دا موده به تمدید نه شي او بل هند مشر به راشي د حقوق بشر ریاست ته، خو متاسفانه دا ونه شو او دوی د ریچارډ بنت دغه دوره تمدید کړله. چې دا زه فکر کوم نه د ملګرو ملتونو په خیر او نه د افغانستان په خیر ده، او دا سړی افغانستان
وروستی کې فاطمی سپرم دی غواړم چې وغږیږم چې دا ډول راپورونه خپرول د بشیر وضعیت پر روان بهیر اغیز کولی شي که نه؟ ممکن وضعیت تر دې هم پیچلی کېدی شي؟
بالکل، حالت کېدی شي پیچلی هم شي او مشکلات نور هم زیات شي. موږ تاسو ګورو چې د دغې نه پس چې کوم یو د سورت وې د امر بالمعروف د قانون نه پاست کوم وضعیت راغلی دی، هغه متاسف ده خپل قابل قبول نه دی، یا پزنه هم دا و چې دوی لګیا دي تلویزیونونه بندول غواړي، دا موږ تاسو قابل قبول نه دی. دا مشکلات دي او دا مشکلات به ورسته بله زیاتېږي، او دا مستقیما د حقوق بشر سره اړیکه لري. بې د ټولو نه مهمه خبره د ښځو د تعلیم او د ښځو حقوقو مسله ده چې هغه حل شوې نه ده، بلکې لا پیچل شوې ده او مشکلات پکې زیات شوي دي. د دې د حل لپاره یو لاره په کار ده، او هغه په د ریچارډ بنت په لاس باندې نه کېږي. د ده لپاره نړۍ باید داسې یو نفر راولي چې هغه د طالبانو ته هم قابل قبول، ملت افغانستان ته هم، نړۍ ته هم، او طرف نه اوسي، یعنی مذهبي طرف نه لري. دا سړی مذهبي طرف لري، دا یهودی دی، او دلته د اسلام مسله ده. تاسو معلومه ده د یهود او د اسلام مسله چې ده، دا ډېره جدي دغه ده.
نو
دا که زما په نظر نړۍ باید ونیسي، خپل دا رئیس باید بدل کړي تر څو چې دغه راپور په واقعي توګه باندې نړۍ ته وړاندې شي. داسې راپور اوسي چې په حقایقو باندې بنسټ ولري او تهمت پکې کم اوسي.
د چهارشنبې کې ښاغلی بلال احمد فاطمی و چې موږ سره خبرې کړې وې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
الواش خبری ایجنس ادا کړی چې شپک ټپیان او لزګون افغان کډوال چې د کلکان په پوله دی رانی بوله ساتو ځوکونو لخوا پر روسي پیخه کې تر برید راندې راغلی بو نیمروز ولایت لیکل شوی دی. په اسلام آباد کې د طالبان حکومت سفر د موضوع سفیر د موضوع تایید کړي خو ویل دي چې لم په دې اړه څېړنه روانه دي. حکومت پلاوی چې د دې پیخه د څېړلو لپاره د طالبان حکومت د اکتوبر 18 نیټه ټاکلې و تر اوسه پوری په دې اړه خپل مندینې نه دی اعلان کړی. تر دې مخکې د تل په 28 نیټه الواش خبری اژانس راپور ورکړی چې شاخ ادریس افغانان چې خوختلې د سیستان او بلوچستان لر ایران ته نوځي د څاروان د کلکان په سیمه کې د ایران پولیسو ځوکونو خو پرې بریدو شو او ګرشمیر وژل شوی او ټپین شوی. نور حال د ابدي سپومې پر راپور کې
د نګدې دوه اونیو په تیرېدو سره د طالبانو حکومت لخوا ټاکل شوی پلاوی تر اوسه د پاکستان او ایران ترمنځ پر پوله د ګنشمیر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د راپورونو د خبرولو پایلې نه دی اعلان کړي. خو د حال وش په نوم د بشري حقوقو خبرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي تازه د افغان کډوالو یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړي دي چې په کې دا شوي شپږ ټپیان د کلګان پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا د وروستي برید پر مهال ټپیان شوي او د نیمروز ولایت روغتون ته انتقال شوي دي. د حلواش پر راپور کې ویل شوی چې د دې پیښې ټپیان د نیمروز پر روغتون کې بستر شوی دی. حلواش د سرچینو په حواله ویلي چې د ټپیانو د لیږدولو سره هممهاله لسګونه افغان کډوال د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستان پوځ لخوا نیمروز ته منتقل شوی دی. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د هغه پلاوی د کار د پایلو په اړه چې د اکتوبر په 18 د دغه پیښې د څېړلو لپاره ټاکل شوی و د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. خو اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر د یادې پیښې په تایید سره ویلي چې تر اوسه د دوی څېړنې روانې دي. سردار احمد شکیب د سیشن می په ورځ دیوی غونډې په پای کې چې اسلام آباد کې جوړه شوې و خبريالانو ته وویل
متاسفانه یک حادثه رخ داد
له بد مرغی و پیخه چې د ایران او پاکستان ترمنځ پوله باندې را منځ شوې یو شمیر افغانان پکې شهیدان او یو شمیر نور ټپیان شوې دي. یو ډیر غمجنه پیخه و زموږ حکومت د ایران له حکومت سره په دې اړه په جریان کې دی چې دا پیخه ولې څه وخت او د څه له امله را منځ شوې تر څو حقیقت معلوم شي
تاکه حقیقت معلوم شوه. اما
په هغو ویډیوګانو کې چې حال وش خبرې کړې دي یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې سلګونه افغان کډوال د ایران له پولې څخه د اوښتو پر مهال د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا تر برید لاندې راغلي دي. د دې ویډیوګانو د ثبت دقیق وخت او ځای نه دی معلوم او ازادي راډیو هم نشي کولای چې په خپلواکه توګه دغه ویډیوګانې تایید کړي. په دې ویډیوګانو کې ځینې کسان داسې ادعا کوي
موږ 300 کسانو لته ځای په 500 کسانو وویشو شو هلته ولاړو لار بلدې موږ بوتلو له پولې راو ګرځول شو کمین سره مخ شو په موږ یې داسې وکړي څلور یا 15 ورځې هلته پات شو لس تر 200 کسان ټپیان دي یو شمېر نور به هم مړه یا ټپیان شوي په دې اړه نور نه پوهېږم چې نور به څومره وي.
ایران ته روانو موږ درې سو نفر درې سو نفر نه موږ 500 نفر ته تبدیل کړو روانې کوم مرد غاړي تر ته چې موږ مرمۍ شدید جنگ یو کوم موږ ویښ بیا دې خواته راوړو ته د پاکستان پوځیان موږ سره مرسته او حکومت یو کوم دې سره موږ سره کومه کو کوم موږ لدې جن په خیر راو د رات خپل ملک ته بیسګر دې دای نه سو بیسې شدید دښمنان
د روانې میاشتې په 28 نیټه داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران پولیساتو ځواکونو د افغانستان او ایران ترمنځ پر پوله په لسګونه افغان کډوال چې غوښتل یې د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې د هیواد ته داخل شي په ډزو وژل شوي او ټپیان شوي دي چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ غبرګونونه راوپارول. خو د افغانستان پر رسنیزو چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسام مهدی پور د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ګڼ شمیر افغانانو د وژل کېدو په تړاو ادعاوې رد کړې. خو په خپله ایکس پاڼه په خواني ټویټر یې ولیکل چې افغان کډوال باید هغه هیواد ته له غیر قانوني کډوالۍ ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان د حزب الله ډلې مرسیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. د ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي نن پیو بیان کې دا خبر ورکړ. د حزب الله پخوانی مشر سید حسن نصر الله د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د اسرائیل پیو برید کې وژل شو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لبنان حزب الله اعلان کړی چې د دې ډلې مرستیال مشر نعیم قاسم د حسن نصر الله پر ځای د دې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د ایران پلاوی ډلې نن په یو بیان کې وویل د حزب الله د مشرتابه شورا موافقه وکړه چې قاسم د دې ګوند د عمومي منشي په توګه غوره کړي. بیان زیاتوي چې حزب الله به تر بریا پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي په عین حال کې چې سیاسي ګوند دی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. ورسته لدې چې حزب الله د اسرایلو قلمرو د توغندیو په وسیله پنهخه کړ. اسرایلو په تیرو څو اونیو کې د حزب الله د مشرانو او د دې ډلې د پوځي وړتیاو د لمنځوړو لپاره د لبنان په جنوب کې د هوایي عملیاتو ترڅنګ سیمه ته پلي ځواکونه هم واستول. حزب الله ورسته له هغه د اسرایلو پر خاوره د توغندیو حمله پیل کړې چې اسرایلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د فلسطیني حماس ډلې په برید کې د 1200 اسرایلیانو له وژل کېدو او د 2500 نورو د ارغمل کېدو له پیښې ورسته د غزې په ترانګه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل. د حزب الله مخکینی مشر حسن نصر الله نږدې یو میاشت مخکې د اسرایلو په یو هوایي برید کې ووژل شو او یو ونې ورسته هاشم صفی الدین چې ګومان کېده د هغه ځایناستای بوي هم د اسرایل لخوا پنهخه شو. نعیم قاسم په 1953 کال کې په پلازمینه بیروت کې په داسې یو کورنۍ کې زیږیدلی چې اصلي ځای د اسرایل سرحد ته نږدې د لبنان جنوبی سیمه ده. نوموړی په 1991 کال کې د حزب الله د هغه محل د لوی مشر عباس الموسوی د مرستیال په توګه غوره شو. موسوی په 1992 کال کې د اسرایلو په هوایي برید کې ووژل شو او چې کله حسن نصر الله د دې ډلې مشر شو نو قاسم پر خپل ځای پاتې شو. په 2008 کال کې د اسرایلو او حزب الله له جګړې وروسته چې نصر الله د یو څه مودې لپاره لادرکه شو نو قاسم د حزب الله یوازینی مشر و چې په عام محضر کې لیدل کېده او ډیر کله به یې د دې ډلې د ویان په توګه خبرې کولې. نعیم قاسم په 1992 کال کې کله چې حزب الله د لومړي ځل لپاره د لبنان په انتخاباتو کې ګډون وکړ د انتخاباتي کمپاین د چارو په تنظیم کې فعال رول درلود.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د هغو کتابونو د راټولولو په دوام چې دوی له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې بولي تازه پکتیا کې هم د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځینو مسؤلینو ته امر شوی چې د داشن کتابونو له خپرولو او پلور دی ډډه وکړي. د وزارت پیوی خبر پانه کې ویلي چې په پکتیا کې کتاب پلورونکو اړ دي چې دغه منې شوی کتابونه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپاري. خو په دغه ولایت کې شمیر کتاب پلورونکو وایي چې په داسې حال کې چې په خوانی کاروبار یې نه دی پاتې د بقدا بلا منفی اغیز پر وکړي او لوستونکي به کم شي. نور حال د دې سپوږمۍ پرابور کې
په پکتیا ولایت کې د طالب ځایي چارواکو لخوا د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځیو مسؤلینو ته امر شوی چې د هغو کتابونو له خپرولو او پلورلو ډډه وکړي چې د دوی په خبره اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور سره په ټکر کې دي. په هغې خبر پاڼه کې چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دوشنبه په ورځ د لړم په ومه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلی چې د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي ثواب جان اسلامیار یادو مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې د دوی همکاري ورسره ډیره مهمه ده او په بدل کې به یې بدیل کتابونه ورکړل شي. خو په دغه ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکو وایي په داسې حال کې چې پخوانی کاروبار یې نه دی پاتې دا اقدام بلا منفی اغیز پرې وکړي او لوستونکي به یې کم شي. په پکتیا کې د یو کتاب پلورنځي خاوند چې د ځان او کتاب پلورنځي نوم نه په ډاګه کوي ازادي رادیو ته وویل
دغه د هر دولت خپل پیسې وي چې کوم کتابونه پرېږدي کوم کتابونه تولوي کنه تر اوسه پورې موږ ته فقط لارښوونه شوې ده په رسمي ډول موږ نه څوک راغلي دي نه چا موږ نه ټول کړي دي. اغیزه مخام کوي کاروبارونو باندې اغیزه کوي کاروبارونو باندې ډېر اغیزه شوې ده. بدون د دې نامو کاروبار باندې اغیزه شوې ده. دغه لکه کومه بینې
نیمایی دا خدمانه لري.
یو شمیر کتاب لرونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم او غږ راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی ته دا هم ویل شوی هغه کتابونه چې په اروپایي هیوادونو کې چاپ او خپاره شوي دغه شان آزاد او خپلواک ذهن ته ترویج ورکوي ونه پلورل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمیر خپرندویو ټولنو د لړم پر درېیمه ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ممنوعه کتابونو پر ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په زیان دی. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي و چې د راغونډو شویو کتابونو په بدل کې قرآن شریفونو او تفسیرونه دکاندارانو ته سپارل کیږي چې دا لړۍ په پلازمینه کې پیل شوې او ژر به ولایتونو ته وغځیږي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی په خبره د ممنوعه کتابونو د راټولولو بهیر د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هم عملي شوی دی. افغان لیکوالان له دې ډلې محب زغم په دې باور دی چې هیڅ کتاب د بل کتاب بدیل نشي کېدای او زیاتوي چې دا کړنې به په افغانستان کې د کتاب لوستلو او خپرولو فرهنګ وځپي.
د دوی دغه تګلاره ډیره داسې کلي ده. دوی وایي چې هغه کتابونه چې د اسلامي ارزښتونو خلاف وي یا د پردیو د کلتور راوجون کیوی دا ټولو دا ډیره کلی خبره ده. د دین هر څوک هر ډول تعبیر کولای شي.
ښاغلی زغم زیاتوي چې د دې کار لوی زیان کتاب پلورونکو ته رسیږي ځکه په خبره یې هغه کتابونه چې ټولیږي ډیر قیمتي دي او پر ځای یې د بیې له لحاظه ارزانه کتابونه ورته ورکول کیږي. مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي و چې تر اوسه یې د راټولېدلو لپاره 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د ادعا له مخې د دوی د ایډیالوژۍ، عقیدې او د اسلام او افغانیت ضد وو. یاد وزارت زیاتوي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خپرونکو سره شریک کړي او دا چاره به ټول افغانستان کې ترسره شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د نورستان اوسیدونکو وای په دې خوښتي چې د سړک په وسیله لوی د زی درې ولسوالي مرکز پرون سره ونخلول شي. خو دی وای نوې جوشوې سړک تنګ او د موټرو تګ راتګ پرې سوزمند دی او به چې د پرخولو او قیر کولو لپاره هم هڅې وشي. دغه سړک د غربي نورستان له نورګرام ولسوالي پیل کیږي او د مرکزی نورستان واما ولسوالي په ګوردر کې د پارون او اسدآباد عمومي سړک سره یوځای کیږي. نور تفصيل پر راپور کې
د لویدیز او مرکزی نورستان اوسیدونکو وای خوشاله دي چې له ډیرو هڅو فریادونو وروسته د دوی سیمه یو بل سره د سړک په وسیله وصل شو او لستونزو ډک مزلونه یې لند شول. دوی وای نوې جوړ شوې سړک تنګ او کندو کفر دی او بای چې د پرخولو او قیر کول لپاره همکار وشي. د نورستان دوه تن اوسیدونکو مولوی سیف الله دیوبندی او عبدالرؤف په سړک کې د شتستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل
نو دغه سره ګوسله پر مرکز سره نخلول شوې دي. خو مونږ بیا هم مسولین څخه دا غواړو چې دغه سرک باید قیر شي او اوسله پر خطر راته کیږي. ممکن دي جمی سره دغه واورو سره دغه سرک بیرته د خلکو په مخ بند شي. دا سرک د غربي نورستان او مرکز پاروند لپاره یو حیاتي حیثیت لري، مهم سرک ده. دا باید همیشه لپاره داسې کولاو چې خلک پی تګ راته وکړي.
سکه له دې حکومت په همکارۍ باندې د ولسان او رسونو په همکارۍ باندې دغه سرک وصل شو. دغه مشکلات پاتې چې بعض ځینې پلچکون ته ضرورت دی او بعض ځینې مثال چړیانې ډېر لوی لوی چړیانې دي، هلته سنای دیوالونه او دغه ځینې لږ پاتې دي. بالخصوص د نورستان د ولایت د عمومي مرکز دپاره نورګرام ولسوالۍ او د دواب ولسوالۍ منډول ولسوالۍ، نو دا درې ولسوالۍ خو بیخي دغه دپاره ډېر سهولت دی.
د نورستان بل اوسیدونکو عبیدالله راته ویل که د کوردر تیتین سرک په اساسي ډول ورغول شي نو د دوی ډېرې مشکلات پور سره حل شي او که بیا هم له پام او غرزول شي نو بیرته به ویجاړ او د موټرو له تګ راتګو وزي او دوی به بیا وګدو مزلونو کول ته اړ شي.
که چې دغه سرک پاتې شي او ځخه جوړ شي نو نورستان ولسون د پر ډیر سهولت ده چې د غربي نورستان ولسونه کله چې مرکزی نورستان ترازینو هغه به د لغمان دوه درې ولسوالۍ به تیریږي او بیا به ننګرهار او بیا د کونړ او همدغسې به راځي. تقریبا درې سوه درې نیم سوه کیلومتره ننګرهار په طرف باندې چې راځي، د هغې نه دا لاره نږدې ده ورته.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل د پارون او سدآباد ترمنځ سړک رغولو چارې پیل کړي او کوښښ کوي چې د کوردر تیتین سړک لپاره هم بودیجه پیدا او د اساسي جوړولو کارونه شروع کړي. نورستانیان وایي پوخوا به د درې ولایتونو مرکزونو او دولس ولسوالیو کې د مزلونو کولو او شپو تیرولو وروسته پارون او یا له پارون خپلو سیمو ته رسېدل چې زیاتې پیسې او وخت مصرف کېده او ډېری کسانو وس نه درلوده، خو اوس د سلګونو کیلومتره مزل لسګونو کیلومترو ته رالنډ شوی دی.
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنډ یو ځل بیا په افغانستان کې دغه څه لپاره چې د بشري حقوقو خرابیدونکي وضعیت بلل اندېښنه ښولي. ښاغلي بنډ په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د اداو په خلاف عمل کړی او بشري حقوقو بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بنډ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې دا یې تورن کړی و چې پروپاګند کوي او لم دې عملی افغانستان ته له سفر کولو څخه منع کړی دی. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی پر افغانستان د وکونو طالبانو لخوا پر رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو پر خبرولو بندیز د اندېښنې وړ بلل دي. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګ مشر کارلوس مارتینیز دی لا سیرینا پرون ویل چې په تخرولت کې پر ټلویزیونونو فلم اخیستو او اکاسي د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نایل منکر وزارت پولیسو کې اعلان وکړ چې کوړی د سیو قانون نافذ کړ چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول غیر اسلامي عمل بولي. د مخکې د امر بالمعروف وزارت فن سیف الاسلام خبر اسوشیټ پریس خبري ایجنسی ته د کړو چې په تخار، میدان وردګ او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه شوې چې پر تلویزیونونو د ژوندۍ موجوداتو تصویرونه دي نه خبري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تصویري ژورنالیزم پاند کړل سي او رسنۍ هم مجبوره کیږي چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري.
افغان ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت بل بندیز چې د ژوندیو موجوداتو په انځور لګولې دوی ته د کار ساحه نور هم تنګوي. دمګړې خبریالان له کوم ستونزو سره مخ دي؟
اقتصادی مشکلات دی چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکاران هم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هېڅ څه نه لري. زموږ یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. د ژورنالستانو حالات ډېر بد شوي دي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اوریدونکو، د طالبانو په دوام ځلی واکمنۍ کې لکه څنګه چې د نورو خلکو ژوند لګړنو ستونزو سره مخ دی، افغان ژورنالستان هم له دې مشکلاتو څخه خوندي نه دي. په خبره د دې نظام پرله پسې بندیزونو له رواني ستونزو څخه نیولې تر کمزور اقتصاد د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستې ده. افغان خبریال عاشق الله وایي چې
هغه راپور به چې د جمهوریت پر وخت په یوه ورځ کې جوړاوه، اوس دا چې طالبان معلومات نه ورکوي په میاشت کې هم نشي بشپړولی.
په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده سونه را په دی خو چې د امر بالمعروف وزارت د رسنیو په تړاو باندې اعلامیه خپره کړې او دا پریکړه شوې چې اکثریت رسنۍ به هم بندیږي. که تاسو فکر وکړئ چې په تخار ولایت کې هم تصویر اخیستل د ژوندیو موجوداتو نه یا د ژوندیو کسانو نه یا ژوندۍ خپرونې دا بند شولې پر رسنیو کې، ویډیو ریپورت په تخار کې بند دی، همداسې په کندهار کې ریکارډر چې دی هغه جرم بلل شوی دی، نو طبعا دا د ژورنالیزم د خبریالانو د کار په برخه کې ډیر خنډونه رامنځته کوي چې موږ هم له بده مرغه د دې برخه یو. څه ډول باید ریپورټ وکړو؟ اوس له بده مرغه یو ریپورت ونی ونی وخت نیسی، چارواکی اکثریت غږ نه شریکوي، اړوند ادارې ځکه غږ نه شریکوي چې په لپاسه د کوم وزارت باندې چې ته ریپورت کوي، یو بیلګې مثلا د روغتیا وزارت در کوم، هغوی ولایتي همکارانو ته ویلي دي چې تاسو به د رسنیو سره د مرکې کولو اجازه نه لرئ، هغوی تاسو مثلا اجازه نه درکوي. دا یوه بیلګه ده. بیا کله چې ته مثلا د روغتیا وزارت ویان ته وایې رو کلیپ نه درکوي یا درته مطلق وایي چې ورور زه تاسو جواب نه درکوم، په دې برخه کې دغه ځینې موضوعات دي چې زه هم بار بار لمداسې موضوعاتو سره مخ شوی او له ستونزو سره مخ کړم. یعنی د تیر په پرتله په افغانستان کې ژورنالیزم یا خبریالي ډیره سخته شوې ده، څه ورته ویلی هم نشي، ځکه د ژورنالیزم د اصولو له مخې دوی چې هغه کوم اصول دي بیان ازادي ده هغې ته ژمن نه دي.
یو بله خبریاله چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، د ژورنالیزم په ډګر کې د طالبانو له اخطار څخه نیولې بیا د خپل همکار تر مرګه چې د همدې بې ځایه بندیزونو له وجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی وو راته وایي.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي، ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي، یعنی ښځو ښوونځي لپاره وي، ښځو کار لپاره وي، هغوی وایي چې موږ تاسو سوال ځواب نه ورکوو، تاسو هېڅ حق نه لري تر هغه سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي، تاسو کوشش وکړي. او متاسفانه چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کړئ رسونه کې.
نور له کوم ستونزو سره تاسو دامګړې مخې؟
سو وخت مخکې زه خپل تهدید شوم، اته زموږ د دروازې شاته راغلی وې دوی ویلو چې د باید راشي مو سره او زه ته لاړ شي، موږ د تاسو نه تحقیقات اخلو. خو زه کور کې نه وم، بیا زمونږ یو ګاونډي ورته ویلي و چې دوی دلته ژوند نه کوي، تاسو اشتباه کړی دی دلته. او ما ته ډېر زنګونه هم راغلي وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس ښځو لپاره کار کوي، یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي. داسې مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې بدبختانه نه زه یوازې، زما نور همکاران هم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. لته زمون ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هیڅ نه لري. زمون یو بل همکار و چې د ایران په لار قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. یعنی د ژورنالستان او حالات په اوسني شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي.
دا حالت دي څومره ځوروي روانه ني، څومره په تاسو باندې اغیز کړی؟
زما خپل رواني حالات ښه نه دي، تاسو وختونه دي چې زه خپل روحي تکلیف لرم. دوه ځلې ډاکټر ته تللی وم او ما ته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري، ته باور وکړي چې زما ویښتان سي. دا سوچ چې زه کله بندي شم، دوی ما تهدیدوي، کله ما ته زنګ کوي، کله زما تر کور شاته راځي. دا مشکلات ما ته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه. نه ما ته یوازې، زه خپل هیڅ کله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم، زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري.
دغه اوس په تاسو باندې فشار لدې وجې ده چې ولې واقعیت وایه، ولې هغه څه چې په افغانستان کې دي دا بیانوي، د همدې لپاره تاسو تهدیدوي؟
هو بالکل، همدې لپاره چې تاسو د ښځو لپاره کار کوي، تاسو ولې رښتیا لږ بیانوي؟
نو اول تاسو همدا سوچ وکړئ چې یو څوک ډاکټر ته ځي، نو که هغه محرم نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، هغه محرم د کوم ځای نه کی؟ کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي، حتی تر دې چې بازار ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري. تا
تاسو څه پلان لرئ راتلونکي ته له دې وضعیت سره سازش کوئ؟ څه غواړئ چې وکړئ؟
زه هیڅ پلان نه لرم، ځکه چې زما ټول پلانونه خراب شو. هر کار چې مونږ کوو منه دي. یعنی مونږ څه ته فکر وکړو؟ زه خپل اتل هم دا خبره کوم چې دا زموږ وخت، دا زموږ ځواني بیرته نه رسي. دا ایسوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهېږي، د ښځو په حالات نه پوهېږي. حتی زموږ خپل خلک ملامت دي، ولې غږ پورته نه کوي؟ کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلی شي، همدا حالت دي، تاسو قبول کړي. نو تر کوم وخت پورې یعنی دا کله ختمیږي دا شکنجه په مونږ باندې؟ مونږ څه کړي دي چې دومره ځورېږو؟ زموږ یو ملګری و اجباري واده ته مجبور شو، کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورئ خلاص څومره وخیم دی په افغانستان کې. پنتون کې و، او کله چې پنتونونه بند شو تقریبا همدا درې کال په کور کې وم. خاصګاران ورته راتلل او دا جلی ویل چې نه، زه واده نه کوم، زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغه پلار ورته ویل چې درس خلاص شو، یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی دسې ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګوري؟
زما په نظر افغانستان هیڅ راتلونکی نه لري په دې شرایطو کې. زه اته دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکی ولري، یا هم مونږ یو هیله وکړو. همدا دومره تمه نه لرو په افغانستان کې.
بله، په دې هیله چې ورځ دا ټولې ستونزې حل شي. اوس تاسو ته ښه وخت غواړم.
مننه، د تاسو نوم ډېر زیاته.
د طالبانو د حکومت اخطارونو، بندي کولو، وهلو او ټکولو په افغان خبريالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاکله ورنه پوښتو، نو تر ډیره هڅه کوي چې خبر بلخوا یوسي. دا غڅ دي چې خبرونه د جوړولو لپاره څو ځله ورسره مخ شوی یو. د بیلګې په توګه د یو بل افغان خبريال خبري اورو.
حقیقت باید بد شي، لکه څنګه چې مطلب هغه لنن ندرې سره درې سو کال مخکې هغه د سینو هب کتاب کې ځینې خبرې لیکل کیږي چې دارالحیات کې به خلکو د ولی خبره بندوله. چا به د ولی پوښتنه کوله، نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب گمراه یې. نو ځکه چې هغوی به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي، یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي، که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي. بدبختانه دلته حالت داسې شوي دي چې مطلب د انسان په خوښه نه یوازې خبریال، بلکې عادي وګړی هم نشي کولای چې خپله خبره تر یو ځایه پورې ورسوي. نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطح ده، اوس مونږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي. دې کې به مونږ څه ووایو؟ انسان الله عزوجل آزاد پیدا کړی دی، نو هغه باید مثلا کم از کم هغه خپل فکر وغوړوي. نو کله چې مطلب به د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي، نو هغه به څه پرمختګ وکړي؟ دا هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حده پورې، کله چې یو انسان تا په قفس کې بند کړی، یو انسان تا تر دې حده پورې کوچنی نیولې چې مطلب ته مثلا د نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مکوا، ولې چې دا مطلب دغه حده پورې چې مونږ کوچنی اوسېږو، نو پرمختګ د څه باوجود د دې چې مطلب دومره بندیزونه یې؟ نو لکه دا زمونږ په فکرونو کې ډېرې اوس خبرې دي، خو مونږ ماغه د قرار صاحب خبره ده چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي، له ډاره تړې څه وایي. نو سخت ده
تام دې باندې خبرې کوو. تاسو ډیر ښه دا وضعیت تشریح امدا څومره سخته تمامېږي چې ته ونسې کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي، هغه څه چې د تا مسلک ده، امدا څومره سخت درته تمامېږي چې نسې کولای ووایې یو څه؟
کله چې شمس تبریز خونی ته تلو، دغه مولای روم نه پوښتنه کوله. مولای روم چې د شمس تبریز سوې وای چې شمس باسانی چې کله دا خبره وکړه چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده، د ولې دا خبره وکړه؟ نو هغه ورته په جواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو، هغه تر اخره حده پورې چې دی بتله ده به تر چټ نه لیدل، هغه به پرمختګ کوو. دا باستانی چې دی، بایزید باستانی، نو دا خپل پرمختګ چې د څومره کړه، نو بالاخره لاندې ولیدل او وی ویلې چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده. نو په دې وخت کې چې ده د هغه ارتقا غپور ته تګ دا چې ده ودرید، دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد او حدود نه دی یخي په پرمختګ کې چې ته تر کوم اندازې پورې تګ وکې. لکه هغه موږ وایي چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، په دې آیات کې موږ ته الله عزوجل وایي د پیریانو انسانانو ډلې، تاسو که غواړئ چې زما په دې کائناتو کې وګرځئ، نو ورشي وګرځئ، لاړ شئ. خو کچیر ته تاسو وغوښتل چې له دې کائناتو
تاسو به هر شی تاسو به ونه شی کولای تاسو ګورئ مونږ دلته الله زوجل څومره زیات پرمختګ مونږ ترخی مګر مونږ نن سبا کدلته په داوسنی وخت کې پاتې شو نو کائناتی خبره خلا فریک د جزو مل یو ولایت څخه بل ولایت ته به څو کال وروسته په خرب خلک زی یعنی دا اوسنی ټیکنالوژي به شاته مونږ نه لاړی.
بله آشمی صاحب، تاسو له مرکې نه ما دا واخیستل چې کله یو ژورنالیست نه د روانو چارو په هکله پوښتنه کوي دا چې په افغانستان کې څه روان دي، تر دې اندازې قوي داد ورباندې لګېدلی دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي، هغه تاسو ته له اسلامه که دې خواته راواړو د نورو عادي خلکو کیسې او افسانې وایي. یعنی دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولی چې د وضعیت په هکله معلومات درکړي. نو هغه نه به معلوم داره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نورې کیسې به وکړي. همداسې یو څه ما برداشت کړل، تاسو په دې هکله څه وایې؟
زما که زما خبرې ځینې یو نیم واوري سبا ته ما پسې دفتر ته راغلی وي نو دفتر به م راته تړلی چې ته ولې مطلب دا خبره کوې، په تا باندې مونږ څه شی کړي. مګر د حساب چې زه شخصي مطلب دغه دی اوسنی واکمنانو سره وکم، نو یوازې د الله په مخ کې والله که یعنی هغه زما حساب ماته راکړلی شي نو نور خو یې چې دی لا بیخي پرېږده. زما خبرې مایوسه کوونکې دي ځکه چې همدغسې مایوسه مونږ په دې ځای کې اوسېږو. یو پلان روان دی، یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفه کړې ده دغه خلکو چې مطلب یعنی زیاته نه شم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي دي. شل پنځه ویشت کاله مخکې به چېرته د پیتابي کیسې وي، هغه اوس به مونږ باندې په خپل حقیقي ژوند کې په مونږ باندې عملي کوي. خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولی.
آیا تاسو کولی شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ که څه لرئ په ذهن کې څه لرئ څه به کوئ؟
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی، هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي، وخت سره قدم واخلي. او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي نو مونږ خپل وطن سره مینه لرو، مګر کله چې مونږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي نو ممکن مونږ له دې مینې هم تیر شو، کمبل ځای ته لاړ شو، هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو. کم از کم مثلا مونږ انسان خدمت وکړو که هغه د هر ځای وي. نو پلان خو همدای چې مطلب که چېرته دوام داسې وکړي نو مونږ به هم ورته دا وطن ور مبارک وو، ځکه چې نور په یو تن به ته څه وکړي.
لیما چې د ام دی خبريالې لاره د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي وای که څومره هم له ستونزو سره مخ شي دا خپل کار پرې نګدي، ځکه د هغې ژمنتیا چې له خپل مسلک سره لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې د خپل کار ته هڅوي.
په تیر درې کلونه په افغانستان کې د ټولو ښځینهو لپاره په خصوص د خبریالانو لپاره هغو کسانو چې کار کوه د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمامه سوې دي. په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول شوې، له پوهنتونونو راوګرځول شوې، بیا دوی ته دفترونو ته اجازه ورنکړل شوه چې نور دفترونو ته لاړ شي کار وکړي. د رسنیو په برخه کې چې د دوی تصویر به نه ښودل کېږي او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بې ځانه تصویرونه دي چې هغه به خپرېږي چې اکثریت ادارې انس کولای چې ښځینه کارکوونکي جست کې او دوی لاس په دې پورې کوي چې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي.
دا بندیز یوازې د ځوان نجونو لپاره ده او د نارینهو لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري.
پکې ویل شوي مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي، بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور شي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو چې په هغه کې مطرح نه ده کالک اوسي کنجلۍ اوسي کې. نو هر هغه څه چې سا اخیستونکی د هغه تصویر به بند شي په افغانستان کې چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي، هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره. په رسنیو کې چې فکر وکوئ نور نو هېڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشر کړي، فقط په افغانستان کې به راډیوګانې فعالیت لري.
بله، تاسو د یوې ځوانې نجلۍ پایس پوهنتون مو ویلې، مسلک مو د ژورنالیزم زده که ورته مو مخه کړله، څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه علي ظالم چې کړې کومه خواري چې کړې ده د هغه ثمر نه شي اخیستلی؟
سخته نه یوازې دا چې
خزینه و لپاره ده بلکه ده نارینا خبریالان لپاره هم ده ټول لپاره ده او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي ته ډیر یو د اندېښنې وړ خبره بولې. تېره ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ هماغه ادارې سره خبرې وکړلې چې متاسفانه هغوی هم وویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل شوی ده. خو دوی هڅه دیدې کوي چې نه باید عملي سي. په افغانستان کې خو تر ډېره پورې څه لیدل کېږي، په زیات شمېر ولایتونو کې دغه فرمان عملي شوی ده او ویل کېږي چې ډېر څه به په کابل کې هم عملي سي. سخت د ټولو هغو خبریالانو لپاره ده چې دوی شل کاله په تېر نظام کې دوی زده کړې کړي دي، پوهنتون یې ویلی ده، وروسته تر هغې دوی په رسنیو کې کار یې وکړ، تجربه یې پیدا کړله، سم چې دوی د کاروبار لپاره برابر شول. ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي، خو ولې اوس اقدامات دا دي چې نه باید نور د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلی سي، که کېږي هم هغه به راډیو ته کېږي، صرف پکې زبانه وخت پرېږي چې تصویري خبریالانو ته یا هم ویډیو ژورنالیست ته به هېڅ وخت نه ورکول کېږي. دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبریالانو شمېر به رامحدود سي په افغانستان کې، د افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کېږي. په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر چې ښځینه دي، د هغو غږ به بیخي په افغانستان کې ډب کړل سي.
ایجان پاکلاره، ته وایې دې وضعیت څومره خواشینی کړی استی؟
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی ده، کار یې کړی ده، بیا خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي، په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي. ډېره سخته دي موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالي محدوده سي، تصویري ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبوره کېږي دي چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي، او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري. دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري، او هم به په کور کې ناستل د دغسې نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار یې کړی دی، زحمت یې ویستلی دی، هغوی لپاره به په یو ډول ډیشن باندې هم بدل سي.
یا خو دا ده چې له مسلک نه لري کېدل یو رواني فشار ده، بل دا اقتصادي مشکلات دي. هر ژورنالیست که هلک دی که نجلۍ دی، که د کم عمر ده که د زیات عمر ده، کورنۍ ورله غاړي ده. له اقتصادي ستونزو راته وایه څومره دې خپلې کورنۍ سره مرسته کوله؟
تر ډېره پورې موږ چې له رسنیو سره کار کاوه، په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله. په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مخ شوی یم، په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات، د هلکانو تعداد یې کم ده. چې زه به همداسې درته وایم چې د موږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات او ورور مې هم له مانه وړوکی ده. د هغو کسانو لپاره د ښځینه وو لپاره چې هغوی په کور کې ټولې ښځینه دي، یا هم یو ورور لري یا هم هېڅ ورور نه لري، یعنی د کار کولو لپاره دوی تر ټولو و ډېره ښه منبع وله چې له مور پلار سره دوی مرسته کولی په اقتصادي برخه کې. دا به ډېره سخته اوسېږي. ما ورور له مانه وړوکی ده، د کوم مصرف د مکتب یې چې و، یا هم چې دی اوس له دولسم نه فارغه شوی دی، نو ده ته به چېرته په کومه اداره کې کار ورکول کېږي؟ تر هغې چې دوی پوهنتون ونه وایي، زده کړې ونه کوي، بیا په اوسني نظام کې هم یو ناهیلي دا ده چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره، چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي، یا یې هم شهید ورکړی شل کلنه جګړه کې، یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره. عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابروي، او نه هم کار ورکوي سره. خو بل لور ته که وکتل سي، په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان مانلي دي چې دوی هېڅ درس نه دی ویلی، زده کړې نه دي کړي. خو ولې دا تر ټولو سخته د هغو نجونو لپاره؟ خپل خبرو په وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي. اصلا د موږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي، هغوی پنځه شپږ خویندې دي، د چا یو ورور ده، څوک واته خویندې دي، ورونه یې واړه دي، همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده. هېڅکله مې یو ښځینه د دې لپاره کار نه کړی. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې، زه د شوق له مخې نه کار کوم. هر هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې، حتما هغه یو څه نه څه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي، هم کار کوي، هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو یې په نظر کې نه نیسي، خو ولې په تېر دور کې چې ښځینه وو ته د کار زمینه برابره شوې وه، دغو ټولو مسایلو ته کتل شوي چې هم به نجونو درس ویل، هم د وظیفه کوله، او هم یې بېرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله.
بله کله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بیلابیلو موضوعاتو په هکله، غواړئ مصاحبه ولرئ، غواړئ راپور جوړ کړئ، برخورد یې له نجونو سره څه رقم دی؟
اکثر طالبان چې دي هېڅ دوی جلۍ ته وخت نه ورکوي، د مرکې لپاره یا هم د کلب لپاره. دوی له ښځینو سره تویزي چان کوي. کله چې هم له یو طالب سره اړیکه نیسي، اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري، تر دوه درې ورځو پورې خو دوی راپیدا کوی نیسي. چې کله یې رئیس یې موین یا بل والا رئیس صاحب مصروف ته ولا موین صاحب مصروف دا باندې درته کوي. وروسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسوه، هم خبر اعلان ورځي مرکې ته، نو درته که ته په تصویر کې ما مراوله، که زه په تصویر کې یم نو ځان بنه راولي. دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره راځای رسي په تصویر کې. هغه ستونزې چې په دغو تیرو دریو کلونو کې کومو خبریالانو چې تېرې کړي دي، فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هېڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تېرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې، لکه دا اوسنۍ ښځینه خبریالانې چې تېروي له دوی سره په کار کولو کې. خو بیا هم دوی هر سختي تېروي، خو مګر دا نه غواړي چې دوی د له دندې نه لرې سي، یا د هم له وظیفې نه لرې سي، یا هم خپلې مبارزې ته دي دوی د پای ټکی کې دي. کوم معلومات چې د دوی پر خلاف یې د هغو جوابونه دوی نه کوي، یا هم داسې جواب درته کوي حد چې هغه معلومات هېڅ د خبریال له رپورټ سره سمون نه خوري، یا هم بېخي انکار کوي له معلوماتو نه په ځینو مواردو کې چې دوی نه غواړي چند زیاتی کړی دی. که وکتلی سی چې یو موضوع ورسره کله شریکوي، نو ډېر مهم مسایل به یې پېښې به یې ولې دوی ترېنه یا انکار کوي، یا هغه هغه کلک ته ناظرېږي. خو ولې دوی درته وایي چې په دغو دغو مسایلو باندې موږ کولی شو چې درسره معلومات شریکو. دا هغه څه دي چې د هرې رسنۍ کې دیسې د هر خبریال لپاره یې ستونزې زیاتې کړي دي او کمې کړي نه دي.
بله، تاسو څه پلان لرئ دا وضعیت کمدسې پاتې شي؟ خپل څه کول غواړي چې وکړي؟ د ځان لپاره، کورنۍ لپاره، هیواد لپاره.
نړیوال سازمانونه دا غوښتنه کوي چې دغه د امر بالمعروف کوم فرمان چې ورکړی د سینه باید نورې تصویري رسنۍ د فعالیت ولري، دغه فرمان د دوی نه عملي کوي، لغوه دي کې. او نړیوال سازمانونه غوښتنه دا ده چې باید پر طالبان باندې فشار راوړل سي. کله چې هر فرمان ورکول کېږي د طالبانو له لوري، نه نو ټول نړیوال هیوادونه سازمانونه دا وایي چې موږ غندو د طالبانو دغه خو ولې په غندلو باندې نه کېږي. اقدام هېڅ کلم د دوی له خوا نه ده سوی. په پیل کې دوی د ښځینه او کارکوونکو پر وړاندې چې کله دوی له ادارو نه رامنع کړلې، فقطا یو څو ورځې دوی اعلامیې پرې ورکړې چې ولا موږ د طالبانو دا کار کندو. بله ورځ ماسن چاري سه همداسې یو څو ورځې ریاکشنونه پرې وښودل شول، خو ولې دوی هېڅ کوم عملي اقدام یې ونه کړ. وروسته تر هغې دا د تازه چې کله تصویري رسنۍ بندېږي په افغانستان کې، تر اوسه پورې موږ حتی رپورټ هم نه دی لیدلی چې ورباندې نشر سوی، یا هم کوم ریاکشن ورباندې وښودل شوی، یا د هم هغه بهرنیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي، چې دوی همیش دعوه دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري، څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي. خو ولې تر اوسه پورې موږ هېڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسي، یا د هم له طالبانو سره دوی خبرې کوي اوسي. دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنه کې کړي دي چې ولې هېڅکله هم د افغانستان د ستونزو پر تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي. ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې، فرمانونه زیاتېږي په ښځینه باندې. تر اوسه پورې په درېو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي دي، خو ولې هېڅ کوم عملي اقدام داسې نه ده سوی چې د طالبانو مخنیوی دې وکړي. یا هم اکثریت دوی د ښځینه او د بشر حقونو لپاره چیغې وهي، نړیوال خو ولې هېڅ عملي اقدام یې نه ده کړی چې اکثریت ښځینه یې دلته ناهیلي کړي دي دغه برخې.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسې.
مننه فرشتې ګلې، سلامت اوسې.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
Yeah, I don't care. Dursal ko sarkar, I don't care.
I'm gonna make it.